په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل سو پیسو یوه ډیره برخه خوشی کړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شپې ورزو لاند خبرونه او رو ترغه ورسته د زهرو کاروان 19 پروګرام مهیروي.
د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لا درقی اندیښنه وشوده. یونما په خپل ټویټر کې لیکلي، ملګری ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لا درقی سخته اندیښنه لري. د یونما په حواله، دغه ښځینه فعالان د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی حد سي روان دي. یونیسف نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او بړستونو په ګډون د ضروري موادو په رسولو بوخت دي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک چاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. په دې برید کې اویا تنه وژل سوي دي. او ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړی چې دوی به اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلي ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. مدني فعالان وایي چې له نشه یي موادو سره د بنسټیزې مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به خاص نه کوي.
د محمد سیمین ستانگزی په نوم له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشه یي موادو په اړه یې څو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا وه چې روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له عمله په مجلس کې خبرې نشي کولی.
د مو پلار یې ځای کې جګه خبره کولی نشي. که جګه خبره وکړه بل سړی په مقابل جګیږي وایي ته دو نه پوهې زوی د اسلو کچ پوډری دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم. والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشه یي موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشه یي موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افرا له زندانونو څخه د سلګونو معتادینو تر رخصت کېدو وروسته اوس طالبانو حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدني فعالان د معتادینو راټولول د نشه موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې محتاجینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د محتاجینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
لخارت خدماتادین و راتولولو که برخه که دی اسلامی امارت اقدام خواه کرده امو یه هر کلی که و خدا دیتر سنگ دا ارتیا همسته چه چو نور کارونه هم وکری ده نشه مواد و کچینی او لوی قاچا کون که دی ونی ولسی ده غداول دی ده کوکنار و ده کخت مخه ونی ولسی چه نشه مواد یا مخلمان زولار سی
به طور کلی و بنیادی از بین بر
تنها جمعوری متادان هم
یوازی ده متادین و راتولول کفایت نکوی. باید هغو خلکو ته هم پام وسي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. معتادین هره ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشه یي مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعاله کړي دي، خو تر اوسه یې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه دي اعلان کړې. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشه یي موادو پلورونکي نیولي دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاق کوونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت محتاجینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی ذهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږۍ د نشه یي موادو ځینې خرڅوونکي نیولي دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولي دي. لا هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان محتاجین دا ټول راټول کړو او د دوی دپاره د تداوي پلان ونیسو او په آینده کې که چیرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو.
مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندولو غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 10000 ډېر بې کوره معتادین پکښې اوسېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګرځي کی
فقیر محمد له څلورو کالو راهیسې نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیرې په کنډوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یوه څنډه کې د یوه دیوال پیتاوي ته پښې غځولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې پخوا پولیسو ځورولو خو اوس مو طالبان وهي او ډبوي.
اوس چې دغه طالبان نوي راغلی دي ورور جانه، په خدای چې شپې ګرځي کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چاردیوالي کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک بسار دم نه کوي. دا ټول ژوند سخت ده.
چا بوجه کې ځان منډلی چا رهی کړ او داسې یو د مرګ ګزار باندې کوي کنه. پاته کوه نفره خو یې مړه کړ. نادر خان تپې په سر راوشته کنه دو کې چې ولولس بیا دوی ورته خاندل کټی 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 او دا خو ملین کمزوري دي برای کې مړه شولو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دیني عالم مولوی عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او ټکول په عموم کې د یو انسان دې ته جزا ویل کیږي او د جزا تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک د دوغو وهل ټکول د مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشه یي موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2021 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونه ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې نشه یي مواد او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه لیکلي دي. لدې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزی دی چې د نشه یي موادو د زیانونو، درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په پوهنتونونو کې تدریسیږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي، آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي.
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغېزو یا بدو اغېزو، په نشه یي توکو د روږدې کېدو له لاملونو، د روږدې کېدو د درملنې او نورو هم مهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1989 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1992 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر و. څلورم کتاب یې د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو. او اوس مې په پنځم کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي، او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یو وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکئ؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روغدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه یڅه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د اعتیاد درملنې اکثر میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه نه عملي کېږي هغه زموږ په کمزور اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړې درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین زانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نالټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزور دی او له هدي څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2000 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشې موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشې توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مزر کې څه فامیلي سي بل خپلوان یې سي اجتماعي دنه باید دو درې زیان لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کې په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډیګو کله د بل شخص تنفس کې غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم دا ویني نو دته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باعث دي کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم په محیط کې پخشيږي، یا مثلا هغه زر ورق یا مثلا هغه نور ګوګردي یو محیط کشفوي. کله چې ګرد غبار شي دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه داخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخليږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. موتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیوي منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. دی زیاتوي چې ښځه مې زما له امله د خپلوانو د غم او ښادۍ په مراسمو کې برخه نشي اخیستلی، ځکه خلک پیغور ورکوي چې دا د پوډرې ښځه ده. دا چې جان هغه ولې په نشو اخته شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
په ایران کې مې دا جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه هم کول، تنهایی، مسافری، دقتیا، لک بی احتیاطی د خپل د ځان، چې تریاک به کله وهل دغه زیلتوب ماندې به نه پوهېدلو، دمراستی بیرا کرده یا ساد دو ساد دا پاره خبر نوشید دید دو ساد دمراستی بسید یه عمر ستومانتیا ده. افغانستان در جراغ لود دریا که استفاده سختش لد، باید پیکنیک در سوا یا ورد یا وزای بل کرده باید بیاد دو پردر مردر آسان طریقه و امکانات زیاده یا لایتر ماندی استفاده که آقا آسانه تمام کرده پدی ماندی دوچاره شد او د تبایی نه د بدبختی نه از خبرنامه چه دستی چه قوری تلبیه که سره چه بیابدی سوگ راجگهی نه. ما دفتر در راهنما دلسته در نه لکه رپه دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلا سوار که دکان دفتر میم دلا سوار که کاروبار میم دلا سوار که یه را الله تا به ایسا مولی می چه دروغگوی نشما در پینزی بیش دیش لکه رپه نمو دیره پر مصرف کردی در دخپل شخصیت اعتبار زندگی دو میم دلا سوار کرده موتر سراچه موتر میم دلا سوار که موتر سکل میم دلا سوار خلاصه چه پاته نشله حتی دخپل وجود زبانی یا قوات یا خدای باک ما درا کرده واقع میم دلا سوار دیر تبایی رو من درا وصله دیر یا اجتماعی سره برخورد اخلاق نیک اخلاق میخواه خوصه کال پا دی عمل چه دوچار اشلم حتی اوسیله می نلرله چه مور پلار تو نخواگشه ای چیز دواغس دو دقیقی کنم بی خید اخلاق نخلاص کرم فقط په دې خوشاله وم چې پټ لوړشم پټ روشم څوک مې ونه ویني په عمل کې چې شلې لکه بس یې غوږونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهېږي که سړی په ښه ده ته وایي په تا به بد لګېږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار د مسلمان خو ایسته پرې ده کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهېږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ویل پوډری ښځه راغله پوډری اولادونه راغله یو بل مراسم د خوشحالۍ ته تلی نه شي د غم مراسم ته تلی نه شي د ما پلار یې وزای که جیګه خبره کولی نه شي که جیګه خبره وکړه بل سړی په مقابل جګېږي وایي ته دو نه پوهې زوی د اصلاح که چې پوډری دی چه خمار شی عملی دی تیروزی کهی چه یو بیگونا مسلمان و دره او چاقو دسه چاره دسه مره که خود جبت نخالی که
ده زهر و کاروان با دیخ پروانه که ده نشه موادو طول ارخونه چیرل که گی پیاد ولره چه ده پروانه ده ازادی رادو پر وی پانا فیسبوک او تویتر بانده هم اوریده
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد شي ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روختون ته بیا او علاج کوي جاوید تر علاج ورسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي مور یې تر ډیره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
خزه جاوید چیره ده؟
جاوید خپل کوټه کې دی
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي
سمه ده ورته ووایم جاوید او جاوید
بلې مورې څه وای
مور دې قربان سه ډوډۍ ته راسه
سمه ده مورې دا دې راځم
خزه جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی
دا دې مورې راغلم
راځه بچه هلته د سبخان سر ته کښېنه
سمه ده مورې دا ده کینمه
جاویده موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ ته خو بیا هم هماغه پوډرې یې
ولې پلاره څه مې وکړه
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی سړی لږ له کوره راووځي او دې خوا خوا وګرځي ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډرې دي
ته یې کوټه څه کوې چاته خو یې ضرر نه دی رسېدلی پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم چې په کور کې ناست یې او موږ ټول ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څومره وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې؟ بس دی، نور دا سپکاوی نه شو زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
اوس سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته انوار پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي.
بس ته ښځې اسام مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خورې، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا کښېنم.
ښه خورې، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپهخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې؟ څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ شو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت مونډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او وعده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نه شي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج یې هم وکړو نو څه وخت وروسته بېرته په نشو اخته کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
استودیوی پیک. برنامه خبر